السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماسپخین د مازیګر سلور بجې شو د سلور نه تر 15 بجو په د خبرونه کې زه بنور شاسته سو هر کله کوم د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو او په دویمه نیمای کې د مشال ترانه لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار ملیحه امیرزاده یې درته وایي
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټ پتا پی ٹی ایم وای په خیبر کې د پولیسو او ایف سی ځواک په دزو کې درې غړي وژل شوې دي په پاکستان کې د پولیو سلور نوې پیښې ثبت شوې دي او ټاکل شوې د امریکا ولسمشر د اسرایلی وزیر اعظم سره خبرې وکړي تفصیل پختون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی دی چې د خیبر پر ریګیلل مکه د پولیسو او ایف سی ځواک په ډزو کې درې غړي وژل شوې دي غورځنګ د اکتوبر په 9 په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې په ډزو کې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یره خودلې ده غورځنګ تر دې لږ سات وړاندې په ایکس په دوه نورو بیانونو کې ویل چې د پولیسو په ډزو کې ډېرې غړي وژل او بخې ژوبل شوې دي چې د پیښور روغتون ته انتقال شول تر دې مخکې یو عیني شاهد د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هغه فعالانو د اکتوبر په 9 د جرګې د کیمپ په لوري د تګ هڅه کوله چې پولیسو ور باندې ډزې وکړي د خیبر انتظامیه او پولیسو لا د پی ټی ایم او د عیني شاهد د داوو په خبرګون کې سندي ویلې دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې پولیسو یو ځل بیا د جمرود پر ریګیلل مکه د جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې او د جرګې میدان یې نیولې هغوی وویل چې د جرګې په میدان کې د پولیسو مرمۍ ضد ګاډي ولاړ دي او لزینو ځایونو یې اغزن تار تاو کړی دی په همدې حال کې په خیبر او د پېښور په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې او انټرنیټ خدمات ځنډول شوې پولیسو لا د پی ټی ایم د جرګې په انتظامی کیمپ ته تازه چاپی پړسینې دی ویلې خو د خیبر انتظامی مشر ثناء الله خان د اکتوبر له 9 څخه د نومبر تر 10 پورې په غزیله کې په هر ډول ولسی غونډو بندیز لګولې دي اخوا د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ دی لګول شوی بندیز سمدستي لرې کړي سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په خپره کړي بیان کې ویلي چې دا بندیز د پی ټی ایم د سوله ییزو احتجاجونو د ځپلو یوه هڅه ده او حکومت غواړي چې په دې توګه د اکتوبر 11 د غونډې مخه ونیسي سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د سوله ییزې غونډې د آزادۍ حق ته درناوی وکړي او د پښتنو قومي جرګې ته د خنډونو له جوړولو ډډه وکړي سازمان ویلی دی چې د پی ټی ایم ټول فعالان او ملاتړي چې په خپل سری توګه نیول شوي باید سمدستي خوشي کړل شي دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان کورنو چارو وزارت د اکتوبر په 6 په یو فرمان کې پر پی ټی ایم بندیز اعلان کړ او تور یې پورې کړ چې د دې غورځنګ فعالیتونه د هیواد سولې او امنیت ته زیان رسوي د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ ویلي چې د پاکستان د ریاست لخوا پر هغې محدودیتونه نوموړی له خپل مرامه نه شي پشا کولې هغې پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اکتوبر په 10 ځکه په کراچۍ هوایي میدان کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شوه چې ریاست د بشري حقونو په سرغړونو پرده اچول غواړي
ہمیں روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
دی لخوا زمون د مخنیوی یوازنه مخدادہ چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړی تخ کار نشي مونږ هغه غونا نړی تر سوال غواړو چې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي
په کراچۍ هوایي میدان کې د پلټونو وفاقي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم خپرولو په شرط ویلي چې د مارنګ نوم د سفري بندیز په فهرست کې شامل ونه ځکه بهر ته له سفر کولو راوګرځوله د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلی او دای د حرکت او بیان د ازادۍ له بنیادي حق څخه ښکاره سرغړونه بللې ده د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو او په سند کې درې ماشومان پولیو یا ګوزن وهلې دي هغه ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې د روغتیا ملي ادارې د سند په جیکب آباد کې د دوو او د کراچۍ د ملیر او د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د یو ماشوم په وینه کې پولیو وایرس تایید کړی چې ورسره په پاکستان کې روان کال د ګوزن د پیښو شمیر 250 ته رسیدلې دی د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې روان کال د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 14 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي د ادارې په خبره له دې پرته د ګوزن لس پیښې په سند په خیبر پختونخوا کې څلور او په پنجاب او اسلام آباد کې یوه پیښه ریکارډ شوې ده او رپورټونه وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوبي برخه کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې حزب الله خلاف ځمکني عملیات توند کړي دي. رویټرز او اکسیوس خبري اژانسونو په معامله خبر د ځینو کسانو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي له کاله ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ ښایي په ایران د ممکنه حملو په اړه هم خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې تهران د اسرائیلو لخوا د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژنې په غبرګون کې تیرونه په اسرائیلو میزایلي حمله وکړه. د بایدن او نتنیاهو ترمنځ دا خبرې په اګست کې د خبرو وروسته اولنۍ اړیکې دي. په سیمه کې جګړې په داسې حال کې زور نیولې چې د اکتوبر په اتمه د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګلانټ ادعا وکړه چې په یوه حمله کې د حزب الله د وژل شوي مشر حسن نصر الله ځایناستې هاشم صفی الدین احتمالا له منځه تللی دی. حزب الله د صفی الدین د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو غړیو بېلابېلو رسنو ته ویلي چې د برید وروسته یې له هغه سره رابطه پرې شوې ده. داود مشال، ریډیو خبرونه.
د بشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته مليها امیرزاده د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او اوس هم راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر ضلع جمرود سیمې پر یګی للمکې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو او پولیسو ترمنځ انخته شوې چې پکې د دې غورزنګ 15 پلویان ژوبل شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواري دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغلته چې پر یګی المکه د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پولیسو کمن خطه شوه، د داغي ورسته حال راسه شریک کړئ.
منور شاه، بالکل، دغه د جمرود چکم سیول روختون د هلته کې یو زموار چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې په جمرود رګیلل مکه د پولیسو لخوا په ډزو کې د جرګي 15 پلویان جوبل شوی دی. د خیبر ضلع ریسکیو یو دوه دوه یو چارواکي هم خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې دغه کسان لومړی ځایي خلکو جمرود سیول روختون ته وړي وو، او هلته نه دوی بیا راپور تکړل او په خبر هیتابات میډیکل کمپلیکس ته راوړل. چرته چې دوی یې چې د دوه کسانو حالت چې کوم دی دا پکې نازک دی. هلته په جمرود ریګیلل مکی تاسو ته به معلومه ای چې نن سهار نه چې کوم دی حالات چې کومو کشیده وو، یو طرف ته پولیس ولاړو او بل طرف ته د پی ټی ایم غړي او دا غوی پلویان ولاړو. او څخواوشه یو بجه باندې الته کې چې کوم پلویانو غوی هڅه وکړه چې د دغه کیمپ بیرته اخیستو لپاره دوی ورمخ کې شي، خو الته کې موجود عیني شاهدانو بیا موږ ته وویل چې پولیسو په دوی باندې ډزې وکړې او د ډزو په نتیجه کې دغه کسان جوبل شول.
فرهاد، دغه د دین وړاندې د تیر شپې حال کرا سره شریک کئ. تاسو په رپورټ هم را لېګلې و چې پښتون ژغورنې غورزنګ ادا کړې و چې د دوی په انتظامی کیمپ باندې بیا دغه جرګې د پاره چې کم کیمپ دی په هغه باندې پولیسو چاپی وهلې دي. هلته کې هغه سیمم په ولقه کې اخیستې. څه تفصیلات دي په دغه حواله؟
بالکل، تیر ما خام خو لومړی د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر ثنا الله خان یو امر جاری کړ په ټوله ضلع کې یو سلسلور سلوخت تما د فدوی ولګولا چې دلته کې څوک هم جلسه یا غونډه نشي کړای. او هغه نه پس بیا شپې خوښه درې بجې باندې اف سی او پولیسو ځواک چکم دی په دې کیمپ باندې برید وکړ، او دغه کیمپ په خپل ولکه کې واخښته. او سحر 15 بجې بیا دا پولیسو ته حواله کړ. کدی کیمپ ته وکته شي د ریګیلل مینیر غاړه نه چکم، بالکل هغه مرکزی میدان او په میدان کې چکم بیا مرکزی پینډال لګول شو، او هغه خیمه او پینډالونه ارس پولیسو بیگا دریو بجو نه تر سار 15 بجو پورې دا پورته کړی دي. او دوی ایکسکیویټرز یا لوی ټریکټر راوستلې وي. اول ته دوی خندکونه وهل او ځای په ځای پکې مورچی جوړ کړي، او ښکار یلته کې بکثر بند گاډي هم ولاړ دي، پولیس هم دي، نور یو شمیر ادارو کسان هم هلته موجود دي. او دغه ځای دوی په ولکه کې دی. اوس موږ داسې یو خبر ترلاسه کړ چې کله دغه نخته هلته وشوه نو مطلب اوس هم راغی زی صورت حال چکم دا دا خنه ده او د پی ٹی ایم پلویان دا ادا کړی چې دوی یو ځل بیا هڅه کا چې د خپل جرګې ځای خپل لاس کې واخلی او خپل ولکه کې واخلی او دوی بیا دې ځای ته روان دي.
سمه ده، ډیره مننه فرهاد شینواری، تاسو ته بیا هم د تازه حال لپاره راځو. ریپورت کې مو واورېدل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو پولیس ترمنځ خطه کې 15 د غورزنګ پلویان ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خپرولو په پښتون ژغورنې غورزنګ د تنظیم په توګه بندیز هم لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني حکومت له لوري په پښتون ژغورنې غورزنګ د بندیز او د ترګرې زید قوانینو په کارولو سخته نیوکه کړې او غوښتنه کړې چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لری کړي او د پی ټی ایم د فعالانو او احتجاج کوونکو زورونه ودروي. بلخوا د پاکستان د اطلاعات وزیر تور پورې کړی چې پی ټی ایم له ترهګرو ډلو سره رابطه لري او د ریاست ضد بیانیه پر مخ وړي. پی ټی ایم دا تورونه بے بنیاده او له حقیقت لری بولي او زیاتوي چې پښتانه خپل د ترهګرې تر ټولو لوی هدف ګرځېدلی دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسجد راکوي.
د بخنې نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا لپاره مرستیال مشر بابو رام پنت د اکتوبر په 8مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حکومت له اړخه دا بندیزونه د پی ټی ایم د سولایزو احتجاجونو د ځپلو هڅه ده او حکومت غواړي په دې توګه د اکتوبر 11مه د غونډې مخه ونیسي. بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګوه. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر توله تارړ د اکتوبر په 8مه په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د یو سازمان یا ډلې خلاف لا شواهدو او ثبوتونو ترلاسه کولو وروسته حکومت پر هغه بندیز لګولې دي. د زیات کړه یو خبره واضح خدا چې پاکستان پټولو نه اول دی، په پاکستان باندې ځان هم قربان دی. که اخوا دیخوا نه د ملک په دښمنۍ کې فنډونه اخیستل کیږي نو د دې اجازه نشته او په دې وجه باندې په پکیم باندې بندیزونه لګولې دي. خو د مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم مرکزی میډیا کوآرډینیټر زبیر شاه آغا د حکومت له اړخه یاد بندیزونو غندنه کړې او ویلي چې پاکستان کم تارونه په پی ټی ایم باندې لګولي دي، هغه د حقیقت سره هیڅ جوړ نشته. د زیات کړه
د دې حقیقت سره یو تعلق نشته. د پی ټی ایم تر اوسه ورځې پورې د تشدد یو قسم کار نه دی کړی. نه ریاست پاکستان یا د دروغجنو منیسټر یا د دې ادارې دانیسي ثابتوي چې پی ټی ایم یو قسم ګمله هم اته کړی په دوه کال تیر کې. او کوم چې دوی دا خبره کوي چې د پاکستان جنډي سوزول شوی ده یا پاکستان جنډي کښتول شوی ده بقاعده، د دې نه ثبوت شته. نه پی ټی ایم تر ننه پورې دا کار کړی دی، نه د یو ملک پاکستان نه د یو ملک جنډي هم نه سوزلی او نه پی ټی ایم په دې شانو یقین لري. اوس که پاکستان که دا ویایي سي دا بیانونه که چیرې د مسنګ پرسن خبره کول د پاکستان خلاف خبره ده او د مسنګ پرسن لپاره موږ خپورته کړی دی او دا به موږ بیا هم کوو. که چیرې دا ویایي سي والنټیرر کې کم یو لک 40,000 پښتانه او پښتون نسل وژنه شوی ده، په دې باندې پی ټی ایم خبره کوي دا پاکستان خلاف خبره ده، دا خبره به پی ټی ایم کوي.
د جمعیت علماء اسلام قبایلی سیمو امیر مولانا جمال الدین د اکتوبر په 8مه په خپل سوشل میډیا باندې ویډیو پیغام کې ویلي دي چې پی ټی ایم د حق لپاره اخته دي او موږ ورسره ولاړ یو. د زیات کړه
چې حکومت کیم اډر اصلای دی په شدید الفاظ مزمت کوم او دغه سره سره منظور پښتین شپرو کولا د پښتنې خصوصا د قبایلې د مسلمیت اوس شګوي اده پنځه شپږ خبرې دي مطالبې دي چې ټول جایز دي. د منظور پښتین نقل همیش د مل خلاف د پاکستان د آئین خلاف کله هم نه دو اراده. نو لہذا چې یو سړی یو تنظیم هغه جایز مطالبه د حکومت په مخشش دی دنیا په مخشش دی چې د میر سره دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي، لہذا میر هم پاکستانیونی د میر سره دا ظلم ما کوي سای. په دې حوالہ سره ان شاء الله تعالی منظور پښتینو دا جلسه کامیابیږي هم میر دعا هم ورته کوي او زه خپل کارکونونه ته دا ویایم چې تاسو ویر هم شستای او زه خپل خبر درمه ککل احمد زور پشتین یا د گروپ د مل د متول خبره کوله ناوال مخالفت وی ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام کوي.
د اکتوبر پش پیغما د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پر پی ٹی ایم د بندیز غندنه کړي او له حکومت یې غوښتي چې د بندیز فیصله دې بیرته واخلي. کوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساتا خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ یو ځل بیا هوډ څرګند کړي چې هغه به په هر دریز د بلوچانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. دا له هغې وروسته ده چې نوموړی د اکتوبر په 8 په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو را وګرځول شوه. د پلټنو د وفاقي ادارې یو چارواکي ادعا کړې ده چې د هغې نوم د سفري بندیز په لیست کې دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې او دا یې د بنیادی بشري او آئینی حقوقو سرغړونه بللې ده. په دې حقله نور حال له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکا بلوچانو د حقونو لپاره دوی سولیزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخه نیسي. نوموړي په وینا کې ریاست پرې هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی به د ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه اصلی حالت نړۍ ته خی.
امی روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
وی لخوا زمون د مخنیوی یوازنه مخداده چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړۍ ته ښکار نشي. مونږ هغه غونا نړۍ ته رسول غواړو چې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي. د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونو لپاره بلوچستان هیڅ مهمه نه دی چې په بلوچستان روان دي. بلوچستان کې داسې قبرونه او هدیرېشته چې نامعلومه مړونه ډکې دي. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي. په زور خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي. چرې چې د دوی لرونه اوسېدل
ډاکټر مارنګ بلوچ دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په 8 نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړي. په نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولي او د سفر اجازه یې ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچ او د بلوچ یکجهتی کمیټې د ځنو نورو غړو نومونه د مرکزي حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ایسیل کې چولې شوې دي ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته. خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مارنګ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په 8 کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي، زورولي، پاسپورت، موبایل او نور اسناد یې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکۍ ورکول کیږي.
وداوت لیډی کانسټیبل مرد پولیس حضرات ته انہوں نے ہماری تلاشی لی.
د خزینہ پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونږ تلاشی واخستا. مونږ د پټی راخک تکړي بیا یې په مونږ تشدد کړي. دا د کراچۍ پولیسو ځکه مونږ لسین حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه خو افسوس دا دی چې تر اوسه د سین حکومت او پولیسو افسرانو مونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې. دا مهال ریاستی ادارې مونږ ته دړکې راکړي. لزما او د سازمان نورو مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی.
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنګ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده. د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وي، تشددي پکړې وي نو د هغه سیمې پولیسو تانه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلا پلټنی وکړي. بلخوا د خبری غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات بیا وویل مارنګ بلوسی ته د امریکي سفر اجازت نه ورکول د قانون سرغړونه ده.
کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی دا پاکستان ہر وګړی دا هیواد پر خودلی شی او په آزاد توګه پر تهم راتللی شی دا قانون دی. خو د پاکستان ریاست چې ډاکټر مارنګ بلوچی ته امریکي ترڅو اجازه نه ده ورکړي دا قانون سرغړونه کړی ده. مارنګ بلوسه امریکا کې یو دستوري ته روانه وو او هلته به یې وینا کوله. دا حکومت د هغې په هغه وینا هم بندیز لګولې. دا د آئین آرټیکل 19 سرغړونه ده. نو د بیان ازادي هم ترې اغستل شوې ده.
ساری رائے کی آزادی بھی ان کی چھینی گئی.
د بلوچ یک جهتی کمیټه مشران په بلوچستان کې د خلکو بجبری لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي. بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د فوج ویان لیفټنن جنرل احمد شریف چودھری د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یک جهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده. خو د بلوچ یک جهتی کمیټه مشرانو دا تورونه رد کړي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور یو وار بیا په صوبایي اسمبلی کې وینا وکړه چې پکې یې له اسلام آباد د خپل راوتلو دفاع او د خپل ګوند د غړو او کارکونکو د مطمئن کولو هڅه وکړه. نوموړي ویل د نه غوښتل چې په موجودګۍ کې یې د پلویانو او امنیتي ادارو ترمنځ نښتې وشي، نو ځکه په پټه د پختونخوا هاوس نه راووته. بلخوا د تاریخ انصاف ګوند پلویان او په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي له اسلام آباد په پټه د راوتلو له وجې په علي امین ګنڈاپور نیوکه کوي. په دې اړه نور حال له پیښور زموږ خبريال غلام غوس را کوي.
اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د اکتوبر په 8 نیټه ماخام اچانک په دویم وار د اسمبلی اجلاس ته بیا حاضر شو او د خپل ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو او د خپل ګوند د کارکونانو په اعتماد کې د اغېستلو لپاره یې تفصیلي وینا وکړه. هغه په خپله وینا کې د ډي چوک د احتجاج د زینه د وتلو په دفاع کې وویل چې هغه ځکه له هغه ځایه ووتلو چې د خپلو ډرون کیمرو د لارې هغه وکتل چې هر اړخ ته د پولیسو شاته پوز ځای په ځای کړی شوی و او هغه نه غوښتل چې احتجاج کوونکي او د امنیتي ادارو اهلکار په خپل منځ کې وجنګیږي. بیا اعلی وزیر د پښتونخوا هاوس نه په پور اصرار توګه د وتلو دفاع هم وکړه او زیاته یې کړه چې هغلته کې په یوه سپکه طریقه د هغه د نیولو تیاری روان و، نو ځکه هغه د ګریفتارۍ ورکولو په ځای له هغه ځایه د وتلو هڅه وکړه. وزیر اعلی د 12 ضلعو د اوږدې لارې پیښور ته د راتګ د خپل بیان په دفاع کې وویل چې د هزارې، ملکن، مردان او پیښور ډیویژنو د ضلعو د لارې هغه پیښور ته را رسېدلی و او په لاره کې د یوې ضلع د پولیسو د مشر په کور کې هم ایسار شوی و. خو په دویمه ورځ چې هغه ته ټلیفون وکړو نو هغه ورته وویل چې زما نوم مه څرګندوه ځکه چې بیا یې نوکرۍ ته خطر دی. هغه وویل چې سیبه زما نوم مه اخله، زما واړه واړه بچی دي، زما نوکری به ختمه شي. سوچ وکړئ چې د صوبې د اعلی وزیر یا د اجرایي رئیس چې دا د هغه پابند دی او د صوبې اعلی وزیر د هغه کور ته ورغلی او هغلته کې ناشته کړی ده او دا یریږي چې نوکری به یې ختمه شي، نو دا څوک حاکم دی او حکومت څوک کوي؟ خو د اعلی وزیر د دې سرګندونو وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي د ګنڈاپور په دې سرګندونو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې اعلی وزیر د دوه مخي کردار د لوبولو هڅه کوي او خو به دا و چې د پخپله ځان د اسلام آباد پولیسو ته سپارلی وو. د اسمبلی د غونډې وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د خپل ګوند د رهبر عمران خان او د خپل ګوند د ځوانانو سره دوکه کوي.
زه د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کارکونانو ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه کم از کم دومره جرأت کړی دی چې رښتیا یې ویلي دي چې زموږ نه وزیر اعلی مونږ نه پټ شوی دی مونږ نه مونږ میدان کې منځ کې پریښی یو ډبل گیم یې داسې کړی چې سیاسي کارکنان راغلي دي او بیا چې کم دی کنه مطلب هغه ډی چوک ته رسېدلی هلته نه چې کم دی غیب شوی دی.
د خبریال او شینونکي فیدادل نمی وپوښتل چې اعلی وزیر ولی په دې مجبور شو چې په اسمبلی کې واړه واړه تفصیلات هم بیان کړل چې په کوم گاډی کې هغه پیښور ته راغلو او کوم یو ساتونکی او ډرایور چې ورسره ملګری و نو د هغوی نمونه یې هم په ډاګه کړل. نو په ځواب کې هغه وویل
الیمین گنڈاپور سے کل غائب ہوں بیا د تحریک انصاف مختلف لیڈران و مختلف قسم بیانوں اور کولو دا دعوی شوی وا چې هغه گرفتار شوی دی نو کل دی چې واپس راغو ډایریکټ اسمبلی کې نمودار شو نو هغه خپل تقریر کې بیخی دا ذکر ہونا کہ جزا گرفتار شوی ما دی وی چې په کے پی ہاؤس کې موجود ہم لگا یو قسم د تحریک انصاف چې کوم بیانیا وا د وزیر اعلی د گرفتاری یا د گمشدگی هغه بیانیا باندې هغه اوبو واړول نو دا یو قسم د خپل صفائی هم پیش کړه چې زس چرته ما او د دولس ضلعو حواله سره چې کومه خبره کړې وه چې زه دولس ضلعو نه راتیر شوم په جیب کې پیسې هم نه وې هغه حواله سره هم ډېر زیات کنفیوژن وو او دا خبره کېده د تحریک انصاف دننه نه چې گویا علی امین گنڈاپور دروغ وای.
د تیر پسیر اعلی وزیر علی امین گنڈاپور په خپل وینا کې ځینی دړکې هم ورکړې او د وفاقي حکومت نه د اسلام آباد د پولیسو د مشر د لری کولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې دغه پولیس افسر په پښتونخوا هاوس د حمله کولو سره په صوبایي حکومت حمله کړې ده.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا په سواد کې د روغتیا ادارې ویلي دي چې په دې ورستیو کې هلته د ډینګي دوه ناروغان مړه شوي دي. بلخوا د سواد اوسیدونکي وایي چې اوس هم هلته یو شمېر کسان په ډینګي ناروغۍ اخته دي او په روغتونونو کې د سمې درملنې نه کېدو له وجې په کورونو کې پراته دي. خو د سواد د سرکاري روغتون ویاند بیا وایي چې د ډینګي د لسګونه ناروغانو درملنه یې کړې او اوس هم یو شمېر ناروغان په روغتون کې د درملنې لپاره داخل دي. په دې اړه نور حال د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سید شریف هسپتال ویان ډاکټر محمد خان وایي چې تیرې یوې میاشتې راسې سرنوي د ډینګي مریضان سید شریف هسپتال کې علاج شوی چې پکې دوه تنه مړه شوي او شپاړس اوس هم په هسپتال کې د علاج لپاره داخل دي. دی وایي چې اګست، ستمبر او اکتوبر کې یو خاص ماشه را پیدا شي او دغه چیچل له وجې خلکو ته مشکلات جوړ شي.
خصوصا دا ماشه چې دی په پاکو اوبو کې زیات پایي او سهار کم ټایم کې چې دا نور راخیږي او دغه ټایم کې او مازیګر په کم ټایم کې دا نور دغه کېږي په دغه ټایم کې د دې چیچلو ډېر زیات لکه دغه د دې علاماتو کې خو اول چې کنه تیز تبه یې ناڅاپي تیز تبه شروع شي دا غي سره په ټول وجود باندې زیات دردونه شروع شي دا غي سره د سر درد ډیر زیات تیزی الټي او وسره کل خېټه خرابې دا سینه خرابې دا مرې خرابې دا ټول پکې دي کې شامل دي.
د منګلور اوسیدونکو محبوب علي وایي چې د هغوی په کلی کې په لسګونو خلق د ډینګي ماشي لوجه متاثر دي.
زمونږ په محلقه کې ډیر زیات کسان چې دي زنانه زیات خاص کر هغه د ډینګي ښکار شوې دي او پرتی دي او لکه د نسه علاج نه دوای نه ستاسو دغه شته پاس پدل چې دا شي دا ورتم دوای وری چې دغه خوري او
سید شریف پروختون ترجمان ډاکټر محمد خان زیاتوی د ماشي چلنا بچکی دو لپاره د ماشو وجل لوګي او دوای نه استعمالول سره سره خلق دې د خپو او لاسونو پټ ساتل لباس استعمال کړي د ډینګي رنز علاج پاړه وای
کلم کده علامتونه ظاهر شي نو د دې په کار چې سړی د مستند ډاکټر نه اول ته پوسو کی زکه چې زمونږ عموما د خلک دسی چې دی بیا په کور کې جو شروع کی یا چته مقامی نور چې کم کسان دلته تاسو پته جاغو کو سرزین او غو ته بلا وجه ډریپونه انجکشن دا شونه چې دی دا لګي او موستلی هغه کمپلیکیټ کیږي هم اقو مریضان کم چې لګه دا اول نه ته ضرورت ته نه او د خپل باډي ډیفنسز چې هغه خلق خراب کی او یا موته والیوم ورلوډ وایو او بلا وجه هغه ته دومره ډریپونه دا شونه ولګي.
د سواد صحت محکمې چارواکي او ډاکټر محمد خان وایي چې د نومبر میاشتې شروع کې دوسرا سواد کې موسم یخ شي بیا د ډینګي ماشه ژوندې نه پاتې کیږي. تر هغې پورې دې خلق د ماشي چچلو نه ځان او خپل ماشومان بچ وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو د خبرونو روانې غړې نیمای ته ورسېدل. په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. تر اوسه د زنو مهمو خبرونو غټه کې درته وار بیا تکرارو. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم تور پورې کړی چې د خیبر ضلع په ریګیلال مکه د پولیسو او اف سی ځواک په ډزو کې درې غړي وجل شوي او ګڼ شمېر جوبل دي. د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه دغه روغتون ته 15 کسان ورول شوي چې 12 پکې جوبل دي او درې وجل شوی دی. غورځنګ د اکتوبر په 9 په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې پډازو کې د مار جوبلې د زیاتېدو ویره خولې ده. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د پی ټی ایم یو شمېر موجودو پلویانو مشال لري ویل چې پولیسو په دوی نیغ په نیغ ډزې وکړې او اوخ کې بیون کې اګیس یې په استعمال کړ. د خیبر انتظامی او پولیسو لا د پی ټی ایم د داوو په اړه اسنه دی ویلي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دی چې په خیبر پښتونخوا کې یو او په سند کې درې ماشومان ګوزان وهلي دي. د سره په پاکستان کې سکل د ګوزان د پیښو شمېر 2 ته ورسېده او د امریکا عدلیه وزارت ویلي دي چې هغه افغان ته نیولې چې غوښتل یې د امریکا په اوکلاهاما ریاست کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د عدلیه وزارت پرون وویل 20 نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته اعتراف کړی چې پلان یې درلود د انتخاباتو په ورځ په اوکلاهاما ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه په نښه کړي. او اوس هم درته د ژمنې سره سم هفتوار خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث وړاندې کوو. اوس اهم دغه خبرونه کې د اکتوبر د 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اعلان شوې جرګې مختلف اړخونو باندې بحث شوه دي. دلته یادونه کوو چې د خبرونه ریکارډ شوې ده، نو هغه وخت صورتحال بدل وو او اوس کې دی شي چې بدل وي. د دې خبرونه کوربه د عبدالحی کاکړ
د مشال ترانه لاندې.
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تورن لاندې کې زما د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 11 د کش پښتون قومي عدالت په نوم یو درې ورځنی جرګه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت پر دې غورځنګ بندیز لګولې او ناقانونه یې ګرځولې دي. د بشري حقوقو سازمانونو او د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړې. تر بندیز لګولو وروسته حکومت د جرګې د ناکامون لپاره خپل ګامونه تیز کړي دي او وخت او حالات زر تر زره بدلی شي. نو همدغه پښتنې به راپورته کوو چې په داسې حال کې چې ښکاري آیا جرګه به وسي، که فرصه وسي نو آیا کوم هدف به ترلاسه کړي، او کنه کېږي نو دا به د پی ټی ایم او که د حکومت په ګټه یا تاوان وي. دا او نورې پښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په برتانیا کې میشت د سیاسي چارو شنونکی رفیع الله کاکړ او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داوود خټک دی. رفیع الله کاکړ دا وخت د برتانیا په کیمبریج یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. تر دې لمخه له اکسفورد یونیورسيټي څخه ماستر کړی، وروسته په پاکستان کې د نړیوال بانک سره کار کړی او په دې نشته کې د پاکستان د پلانینګ کمیشن غړی هم وو. رفیع الله کاکړ د پاکستان پر سیاست لیکنی او څېړنې کوي. داوود خټک د مشال ریډیو مدیر دی. په ګڼ شمېر پاکستانی او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو کې کار کړی او د سیمې باندې شور نظر ساتي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. پیل به رفیع الله کاکړ سے بم لتا سو وکړم، بلکې سوال ودا وکم ځکه چې حالات ډیر په تیزی سره بدلی شي او حکومت چې دی هغه د ریګیلر میدان نیولې دی، پولیس حالت دی او پی ټی ایم خپل جوابي کارونه کوي. خو بهرحال موږ چې کومه تجزیه کوو کوم دغه کوو ممکنه د پاغې کې ډیر بدلونونه راشي ځکه چې حالات په ډیر تیزی سره بدلی شي. خو دا وخت چې کله موږ دغه خبرونه ریکارډو او نو ستاسو په خیر باندې پی ټی ایم چې کومه جرګه اعلان کړې ده او کېدو ته د دې 2 پاتې دي، خو حکومت ورته په دارې ګیلل مکه لکه چې ما وویل تیاراني ور خرابې کړې دي او ممکنه د وسی نه وسی او تر 200 زیات فعالین ورنیولم دي، دا غورځنګ نه قانون اعلان کړی دی. د ټول ته پکتو سره تاسو ته ښکاری چې آیا دا جرګه به حکومت پرېږدي چې وسی؟
سلامونه ډیره مننه. یقینا
حکومت خو خپل ټولې هلې ځلې کوي او د دې حکومت چې د نگران حکومت سره یو ریکارډ موږ وګورو نو په هغه کې دا دی چې دا رنګه یو اعلان کدی کړی دی بیا داسې معلومیږي چې دوی تر آخري حده پورې ځي چې هغه خپل خبره خپل دعوه چې دوی کړې وي هغه تر سره رسوي. نو زه یقینا وینم چې په دا روانو دوه ورځو کې به د پی ټی ایم دپاره مشکلات نور زیات شي او د حکومت دخوا زه مزید کاروایی امکانات وینم. نو زما خیال دی چې دا به ډېره ورته ګرانه شي خو دا کېدلی شي چې په آخر کې داسې ګډه وړنده قسمه جرګه به په آخر کې پرېږدئ چې په هغه کې د پښتونخوا وطن د بېلابېلو سیمو څخه چې کوم خلک راځي هغه په هغه لیول به ګډون نه سي وه خو یو نیمی شانتې ټولنه به په آخر کې وشي. خو زه وینم چې حکومت شاید په دې سخته کاروایی چې کوم دی اعلان کړی دی هغه شاید جاری وساتي.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب. داود خټک صاحب تاسو بلکې اوس هم چې موږ دا خبرې کوو تاسو د مشال لیډو له خبریالانو سره خبرې کولې حالات ډېر په تیزی بدلېږي زموږ دا خبرې هم دغسې پاتې سي که نه سي پاتې خو بهرحال چې کوم دا اوس حالت دی چې هلته دا پولیس دي او بلې غاړې ته پی ټی ایم والا ولاړ دي وروسته څه کې شي تاسو یې څنګه سنجوئ تاسو ته څنګه ښکاري چې دا به کېدو ته هم هغسې پرېږدي لکه څنګه چې پی ټی ایم پلان کړی ده؟
ګوره دا اوس چې څنګه مونږ خبرې کوو نن د چهارشنبې ورځ ده د پاکستان په وخت باندې دا وخت کې تقریبا شاوخوا یوه بجه ده. نو په دې وخت باندې د ریګیلل مپځې کې چېرته چې پی ټی ایم خپلې خیمې لګولې دي هلته په ګڼ شمېر کې پولیس راغلي دي او د دې خواوشه اف سي هم وه تر بیګا پورې. خو نن سهار چې کله مونږ خپلو خبریالانو سره خبرې وکړې نو اف سي له هغه ځای نه تللې ده خو به هر حال د پی ټی ایم د خیمو ځای چې دی په هغې ځای باندې پولیسو خپل بکتربند ګاډي ودرولې دي د دې سره نورې موټرې دي بلکې د دې سره بلډوزرې او شاولې هم دي په هغې کې سکندې هم کړستې دي. نو دغه خو یوه ده سو پورې چې د حکومت د ارادې خبره ده. نو که تاسو وګورئ د څو ورځو مخکې نه هم حکومت دغلته هوایي فایرونه هم کړي دي په خلکو باندې شیلینګ هم دغه ځای کې شوی دی چې دغه ځای نه د خلک منتشر شي. بیا دوه نوټیفیکیشن د یو بل پسې جاری شوي دي. اول نوټیفیکیشن د مرکزي حکومت لخوا راغلی دی چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا او په هغې کې په پی ټی ایم باندې بندیز لګولی دی. دغلته هم د حکومت ارادې بالکل واضحه ښکاري. بیا د هغې نه پس تیره شپه یا د هغې نه یوه ورځ مخکې د خیبر پښتونخوا د حکومت له طرفه یو نوټیفیکیشن جاری شوی او هغه د اول نوټیفیکیشن نه ډیر زیات سخت دی. تر دې حده چې هر څوک چې هغه د پی ټی ایم مرسته کوي چې په هغې کې سرکاري چارواکو ته هم ویل شوي دي د درې ایم پی او د لاندې به د هغې گرفتاري کېږي یا په هغې باندې به مقدمه درج کولی شي. پرون که موږ وګورو یعنې د سه شنبې په ورځ باندې نو د پاکستان د مرکزي حکومت وزیر عطا تارړ یو پریس کانفرنس کړی و په دې کې دوی ښکاره الزامات لګولي یعنې دینه مخکې حکومت دا قسمه الزامات پی ټی ایم باندې نوم لګولي او که څه هم د دې الزاماتو هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی تر اوسه پورې او دا یو طرفه دي د حکومت د طرفه دي. خو دا الزامات لګول هم د حکومت چې کومه اراده ده هغه ظاهري چې دی په هیڅ صورت کې د پی ټی ایم دغه جرګې ته نیت صفا نه دی.
مننه داود خټک صاحب. زه به رسول الله کاکړ صاحب هم دغه خبره اچي آیا دا زما په خیال زه شخصا خپله خبره کوم او ممکنه ده تاسو او نور ملګرو چې کله منظور پښتین اعلان وکړی د ګیلمن وزیر په جنازه کې چې داسې حکامي عدالت به وي او دا وي نو د پاکستان سیاست ته په کتو یا د پی ټی ایم خلاف یا په پاکستان کې عمومي توګه دغسې کار کېږي نو دا فکر کېږي چې یاره دا به ممکنه نه وي داسې کار حکومت پرېږدي. ستاسو په خیال باندې پی ټی ایم چې کله دغسې اعلان کولی نو هغه تم دغه احساس وو چې کوم ما او تا او بل چاته چې دا به بل اخره ونه شي.
ډیره مننه. زما دا فکر دی چې دا د پی ټی ایم رنګه تحریکونه چې په پاکستان کې چلیږي هغه چې خپل کار کوي خپل فعالیت کوي او په اولس کې خپل مبارزه مخ ته بیایي نو هغه اکثره د خپل مبارزې د نتیجو سره بالاتر خپل حکمت عملی جوړوي. نو پی ټی ایم یا دارنګه تحریکونه کچیر خپل مبارزه د حکومتي رد عمل پر رڼا کې جوړ کی نو بیا د دوی اکثره مبارزه د دوی سرگرمیانی او د دوی چې کوم اکټیویټیانې دي د هغو کولو امکانات به ډیر کم وي. نو زه فکر نه کوم چې پی ټی ایم به هغه وخت په دې کې ډیر سوچ وهلی چې حکومت بدی ودا ته پریر دی کنه خو پی ٹی ایم دا وخت سه یا دا پی ٹی ایم رنگ نور چ کم تیر کو نه دی اغه اغه د دې سره عادت دی چې دی خپل مبارزه کوي دی جلسه کوي دی جرګه کوي نو حکومت پاغه کی بندیزونه واچي پاغه کی ستړي ورته جوړی کی نو دی د دې سره عادت دی او دی چې خپل حکمت عملی جوړی پاغه کی پدا اڑخ په بنیاد باندې خپل فیصله نه کوي بلکې چې کم د دې کم کامی تیر کی هدفونه دی پراغو باندې توجه زیات دی
دا ډیره مهمه نقطه ده یعنی تاسو د دې خبره کزر غونډه کم دادی چې هر تحریک چلی شي هغه د ردی عمل په رڼا کې نه جوړ شي بلکې دا غو چې کوم خپل ستراتیجی وي د خپل اهداف پر مخ وړلو لپاره په هغه کې هر څه ته تیار وي او هغه ترلاسه کوي خو داود خټک صاحب رفیع الله کاکړ صاحب بیا نیمای خلاصه کړه دا خبره ستاسو په خیال باندې آیا تاسو دغه سي کتلې دي چې پی ټی ایم چې دی همدغه حالات او اوسنۍ حالات کدا په هر شکل کې دا خبره زی جرګه کېږي نه کېږي دا وخت لیولی چیلنج سر مخامخ کړی دی کنا
چیلنج کو زما خلې چې پی ټی ایم سره چیلنجونه د شروع نه دي چې کله نه پی ټی ایم راغلی دی او د اغي وجه دا ده چې د پی ټی ایم هغه بیانیه ده او پی ټی ایم هغه قوتونه
دا سوال نه او دا ټاکټ څه به سوال هغه چا په اصطلاح ریفریز کا مقصد مدا دی چې تاسو څه کوم خبر وکا چیلنجونه خو له وخت دی او دا تحریک دی چیلنجونه پر اساس روان دی خو سوال دا دی چې دا کول نه کول دی چې کوم پیک تر رسیدلې دی کوم دغه تر رسیدلې دی دغه اوسنی حالات تر لټیرول دا څومره د دوی ذهني کیپاسټي یا د دوی کوم صلاحیتونه دی هغه په یوه سي چیلنج باندې بدل سوی دی کنه چې دوی به دا اوسنی حالات څنګه تر لټیرای
بالکل اوسنی حالاتو پی ٹی ایم د نورو لا زیاتو چیلنجونو سره وګوري ځکه چې په پی ٹی ایم باندې لدی وړاندې د پاکستان په میډیا کې په یو طریقه سره غیر اعلانیه بندیز وو د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې ذاکر نایک ورس او شپه ناست وي او خبرې کوي خو پی ٹی ایم هغه ته اجازت نشته دی تر یو حد پورې د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې به طالبانو نظر ورس او شپه راتلو خو په هغه باندې پی ٹی ایم نشي راتلی د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې به هر ورځ د ټی ایل پی کسان ناست دي به باندې خبرې کولې او د هغه جلسي جلسونه چې په هغه کې به تاو تیخواله وهل ټکول دا به ډیر زیات وو هغه به پکې نشر کېده خو پی ٹی ایم پکې نشته د پی ٹی ایم دا چیلنجونه دي اوس د پی ٹی ایم چیلنج نور لا پسې ځکه زیات شو چې اوس پی ٹی ایم باقاعده تور باندې او علل اعلانیه هغه باندې د پاکستان حکومت بندیز لګو که څه هم پاکستان حکومت د بهرنیو لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا داسې نور چې کوم تنظیمونه دي د بشري حقوقو د هغې د طرف نه پاکستان په حکومت باندې د هغې باندې تنقید کیږي په د کور دننه یعنی د ملک دننه د پاکستان په حکومت باندې په یعنی کله چې شخصي خبرې اترې کیږي د صحافیانو ترمنځ د ډیټو ترمنځ د خلکو ترمنځ په حکومت باندې تنقید کیږي خو د دې تنقید پرته حکومت د دې باوجود حکومت په پی ٹی ایم باندې یو بندیز لګاو بیا د پی ٹی ایم خلاف دا اوس چکم حالات روان دي دا معمولی حالات نه دي دا غیر اتی نو د دې مطلب دا دی چې د بندیز تر مخه منظور پښتین چې یو ټیم کې بده آزاد ګرځید اوس منظور پښتین آزاد پرکه هم چا سره نشي کوي انټرویو هم نشي کوي نو دا هغه چیلنجونه دي چې دا پی ٹی ایم تقریبا د 200 نه زیات کسان تر اوسه پوری نیول شي دا سی هم نو شوی چې په وخت باندې د دې په ګونو کسان نیول شوی نو دا هغه چیلنج دی چې دا لا پسې زیات شوی دی د پی ټی ایم لپاره
مننه دا ټک سے اشاره خبره ده د ستاو رپیولا کا کړ دواړه ما ته جوابونه لند را کوي ځکه ما سره سوالونه ډیر دي او وخت به مر سره لند وي مننه ډیر د دواړو رسول الله کا کړ سے سوال دا دی چې د پی ٹی ایم تقریبا جوړې دو یعنی د 2013 کال کې جوړ شوې دي او اوس تقریبا د شپږ کال په پر کې دوه دي یا کم زیات سوال دا دی چې تر دې لمخه جلسي جلوسونه مظاهره هر څه کړې دي بل اخره په 2013 کال کې حکومت ولې پر دې بندیز لګی په 2013 کې 19 کې شلم کې ستاسو څنګه تجزیه کوي آیا جرګه ډو اور ډای یعنی امرو یا بدا کار کې شي داسې حالت تر رسیدلې چې حکومت باندې لارې بندې کې کڅنګ
ډېره بننه اول خو زه فکر کوم چې پتیر یو کال کې خاص طور پر د پاکستان او د پښتونخوا وطن په سیاسي حالاتو کې داسې څه بدلونونه راغلي دي چې هغه حالات د نن څخه 15 کال 4 کال یا 8 کال مخکې نه وو په هغه کې د ټولو لوی خبره ده چې د پاکستان چې کم موجوده سیاسي حکومت دی په وفاق کې دا شاید په دا نږدې تاریخ کې اول حکومت دی چې په هغه کې حزب اختلاف او حزب اقتدار یعنی چې په حکومت کې دی او په اختلاف کې دی دا تقریبا پر صوبائی لائنز باندې دا تقسیم جوړ دی. دا په نږدې وخت کې اول حکومت دی چې د دې ملګري چې دی اتحادیان چې دی دا ټول د اباسین د ابلی خوا خلګ دی یعنی دا د صوبه سند او د پنجاب چې کوم هغه سیاسي ګوندونه چې هغه بنیادی سپورټ بیس په داد و صوبو کې لري هغه په حکومت کې دی او تقریبا د اباسین په دې خوا چې دوی صوبې دي پښتونخوا او بلوچستان هغه سیاسي ګوندونه چې د هغو سیاسي سپورټ بیس په دې دوو صوبو کې دي دا تقریبا ټول په اختلاف کې دي. نو دا د دې دا مطلب دا دی چې د ریاست چې کوم وجود دی د دا حکومت چې کوم موږ په انګریزي اصطلاح کې لیجیټیمیسي ورته وایي چې یعنې دا د خلکو په
مشروعیت یا جواز
چې دی هغه د پښتونخوا او د بلوچستان د خلکو په نظر کې ډیر کمزوری دی ډیر کم دی او پښتونخوا بلوچستان به تورې صوبه به تورې ګوند نه د دې یو سیاسي فکر هم په دا حکومت یا دلته چې خلک فیصلې کوي په هغه کې څه برخه نه لري. نو د دې دا مطلب دی چې د اولسي لیول باندې د دې حکومت چې کم جواز دی هغه دومره کمزوری دی چې دا په نږدې تاریخ کې دا رنګه بل وخت نه دی راغلی چې
رفیع الله کاکړ صاحب دا تاسو هغه تقسیم وکړي کلنډ راتوسته چې اوس ولې یعنی په پی ټی ایم باندې په 2023 کال کې بندیز لګې چې ولې نه پخې.
نو د دا چې کوم ما بیکګراوند درکې داغه مطلب دا دی چې چونکې ریاست آلریډي په دې پوه دی چې دته د پی ټی آی او د نورو ګوندو د خاصه دلته ډیر مشکلات دي ریاست شاید د دې امکاناتو سه هم بیریږي چې د پی ټی ایم رنګا تیریکونه چې دي دا که هم پر داغه لاین دا رنګا سیاسي خلګ سره راټول کی نو ریاست دا عوام لري چې کوم د پی ټی آی چې کوم د ریاست څخه خوابه دي خلګ دي هغه به هم دا د پی ټی ایم په لاره کې ولاړ شي او ریاست ته هیڅ وخت هم دا به موږ په یاد ساتو پی ټی آی بیا هم قابل قبول ده هغه یو پاکستان پرست خپل بیانیه لري هغه په اقتدار کې برخه غواړي د پی ټی ایم بیانیه چې دا هغه سخت ده هغه د ریاست سره سخت نیوکه کوي هغه د فوج په سیاست کې پر مداخلت سوال کوي پر جنگ په حواله سره نیوکه کوي هغه بیانیه چې د ریاست د دې سره ډیر پریشان دي چې دا عوامي دغه د پی ټی ایم بیانیه ته نشو لاړ نو په دا وجه باندې په دا وخت کې دی هغه پابندي ولګول چې هغه اتحاد امکانات ډیر زیات
شدی کې زما یو بل سوال مو خو زه به هم تاسو ته راځم دا وخت کټک سي تاسو چې په کوم انداز باندې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تارر سیب چې کوم خبره وکړه په پی ټی ایم باندې یو دوه درې څلور الزامونه ولګول چې دوی له افغان طالبان سره تعلقات دي له ټي ټي پی سره یې تعلقات دي بیا په فنډ ورازي له بارا ملکو زه پاکستان کمزوري کوي بیا یو جنډۍ د جرمني کې پر کونسلیټ باندې وف د دوی په جلوس کې ونړېده یعنی راو کونسلیټ ځخیره کوزکه ستاسو په خیال باندې دی کې څومره وزن تاسو تشکاری چې د الزامات لګیږي او واسي دا بندیز څومره تاسو سنجوي څنګه
اول بس تاسو ردی سوال دویم برخه ته زراشم بندیز د دینه مخکې بندیزونه لګیدلې دي په سیاسي جماعتونو باندې که تاسو وګورئ نو بنې نېشنل هوایي پټه باندې یو بندیز لګیدلې هغه پټه په ظاهر مونه چې دی نمونه لاړو لمنځه هغه پټه تر اوسه پوری موجود دي او بیا وخت باندې په سیاسي حالاتو کې په مشروالې کې په پالیسیو کې کوم چې پاری کې بیا بدلون راځي نو د هغه د وجې نه سنس بدلون نه راغله خو هغه پټه موجود دي هغه وجود د منځ نه دی تللې دغه سي د پاکستان پیپلس پارټي د بنظیر په مشرۍ باندې په یو ټیم کې دی او چې دا پارټي موږ په پارلیمنت کې نه پریدو دغه په ځای باندې یو بل پارټي راغلی نن بیا د پاکستان پیپلس پارټي موجوده ده اسف زرداری صدر دی او بلاول دغه دویم مشر دی پدې کې نو تر څو پورې چې د بندیز تعلق ته زما خیال دی چې د دې سره د پی ټی ایم مرسته چې دا او د پی ټی ایم لپاره چې کوم همدردی ده اغه نور هم زیاته شوی
یعنی کلام جواب را کوي چې تاسو کوم د تارړ سی خبرې واوري دي د حکومت اطلاعاتو وزیر که تاسو په لندو کې وایسته چې دي کې تاسو ته اسی غیر جانبدار توګه باندې څومره وزن ښکاری
ام دې تر اعظم د تارړ چې سو پوری پمنی پریس کانفرنس د سې شنبه د ورځې د پریس کانفرنس خبره ده یعنی د طالبانو سره د لینکس نو لنډه پوښتنه دا ده چې دا آیا هم هغه طالبان دي دی ویل دي چې د افغان طالبانو سره لینک او دا زه بالکل په غیر جانبداري سره دا خبره کوم چې آیا دا هم هغه طالبان دي چې کم طالبان په پاکستان کې ناستو او د اتحادی فوجونو په ضد یې جنگ کو. آیا دا هم هغه طالبان دي د کومو طالبانو چې حقانی نتورک برخه ده؟ آیا دا هم هغه طالبان دي د کومو طالبانو په بریا باندې چې خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر خوشحالی سرګند کړی وکړه چې راغله په ټویټر باندې بیانونه اوس هم موجود دي؟ آیا دا هم هغه طالبان دي د کومو په بریا باندې چې په 15 د اگست یا په 14 د اگست د پاکستان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض حمید د کابل په سیرینا کې د چایو پیاله په لاس کې نیولې وه او ډیر په فاتحانه انداز کې ولاړو؟ آیا دا هم هغه طالبان دي که نه دا نور طالبان دي؟ که هغه طالبان وي نو زما خیال دی چې اتاترړ ته به خپل جواب په دې ټولو د پی ټی ایم نه طرف نه هم ملاو شي، د خلکو له طرف نه، او که سوشل میډیا وګوري ډېر خبر ته ملاو شي، او که نه دا نور طالبان وي نو بیا به د هغې د یو ثبوت ورکړي.
هغه کې یو بله نکته هم ده، او خلکو راپورته کړی دی چې دغه جنرال فیض چې دا وخت گرفتاره دی، خو هغه په هغه کیسه کې نه دی گرفتاره چې له ټي ټي پي سره مذاکرات کړي دي. په مذاکراتو کې خپله د پاکستان ریاست دا وایي چې په زرګونه طالبان راغو او دا نن چې کومې نامنې دي هغه د هغو له لاسه دي. په ده باندې چې کورټ مارشل دی په هغه کې دغه کیسه نشته، نو دې باندې هم ځینو خلکو تنقید کړی دی. خو رفیع الله کاکړ صاحب یو بل سوال که لنډ جواب راکړي بیا بیا زه بل په هغه کې سوال بلم کوم. هغه دا چې یو خواته پښتون ژغورنې غورځنګ دی د دې بالکل اگزیکټ کاپي، یعنی تقریبا هغه د بلوچستان چې کومې یکجهتي کمیټې ده د مهرنګي هغه ده، هغو په گوادر کې هم دغه سې لکه څنګه کامی جرګه ده دوی راجی موچی وکلی او هغه هم سر ورګډ وټ کوي کنه. خو د راجی موچی پر وخت په مهرنګ بلوچستان باندې، یعنی د دې په یک جهتی کمیټې باندې هیڅ پابندی نه ولګوله، خو په پی ټی ایم یې ولګوله. دا فرق تاسو ته په څه کې ښکاري چې پر حق لګول او نه کني یو بل کاپی دی او یو سټرګل او یو جدوجهد دی؟
هغه فرق بنیادی دا دی ازما چاول خبره وکړه، ریاست د بلوچستان نه ویریږي، د بلوچ تعداد دومره دی چې دا ټول سره یو سی هم دی ځان تکړه پر ګڼي. پښتانه چې دی په پښتانه کې وادي پېښور چې دی، پېښور شاوخوا سیمې چې دی دا د پاکستان د وجود یا په دې اوالات څه شکونه نه لري. دا اول وار دا چې موقعه د ریاست بیریږي چې دا خو هغه خلک دی چې دا د پاکستان د صفه اول په سیاسي دغه کم پاتې شوی دی، د پاکستان په حواله سره د وفاقي نظام په حواله سره هم نیوکې نه لري. نو دا که دا د پی ټی ایم بیانیې ته ولاړو نو دا د ریاست دپاره ښه خبره نه ده. نو چې کومه ویره ریاست د پېښور د پښتونخوا وطن سره لري، خاص ور پر وادي پېښور او شاوخوا علاقې، هغه د بلوڅ سره نه لري، نو په دا باندې دلته زیات سخت لري عمل ده.
نو همدغه کې ما جواب سوال کولی، یعنی د بلوچ چې کم کمپرسته پارټیان وي په پارلماني سیاست باندې یقین لري، هغه چې کم بلوچ بلتون پاله دي لاغو سره تل د بیانیې دا جګړه ده چې دا بلوچ پارلماني پارټیان ورته وایي چې په پاکستان کې به حکومت د پارلیمنت للارې د ووټ للارې غواړو، او چې کم جنګیالي دي هغه وایي چې نه ازادي او ووټ ګټه نه کوي. سوال دا دی چې دا وخت کله چې انتخابات وسو په 2023 کې ما تخپله د بلوچانو لوی لوی مشران وویل چې موږ هغه بیانیات چې کله له موږ سره درغلي وسو او له موږ یې دا سیټونه یوړو نو بلوچستان چې کوم بلتون پاله دي هغه راځوه ګټله. زموږ خپل کارکنان چې دي هغه اوس دوی سره ملګري دي، بلکې مثالونه هم راکوز هغه دلته نه بیانوم. سوال دا دی چې که هم دغه کاپی مو راواخو پښتون ژغورنې غورځنګ ته وکړو او که حکومت سوله ییزه ناستې پاستې او کامی لارې قرباني بندي چې پاکستان پاین کې ضمانت هم ورکړی دی، نو آیا د پښتنو چې کوم هغه خلک چې د پی ټی ایم د فکر نه دي، آیا دا خلک یعنی د پی ټی ایم والا دي، نو هغه خو به داسې نه وي چې هغه بیا نورو لارو ته لاړ شي چې هغه چې ریاست یې نه غواړي؟
زه پوسولم، زه فکر نه کوم، زما په خیال پی ټی ایم خدا خپل د طرفه د یو سیاسي غونډه ش کوشش کوي. زه فکر نه کوم چې دا په خپل هدفو کې کامیاب شي، یا داسې امکانات ډیر څه لکه دا تا چې ولاغه په دا په پاکستان کې موجوده د کومو په حساب زبل دومره تقسیم کوم نه وینم لکه پښتانه. دا ټیم شپږ و غوند زه په ګوته در شمارلی سم چې داغه بنیادی سپورت بیس په پښتونخوا وطن کې دی، او پښتنو چې کومه مهمه مسلې چې دا ټیم د پښتانه د ژوند د روزګار سوال دی، هغه کده افغانستان صورتحال دی، هغه کده دهشتګردی جنگ دی، هغه که په پاکستان کې د ننه د صوبو د حقوقو جنگ دی، په دې کې په دوه درو خبرې هم دا شپږ یو پارټیانې په یو پیج نه دي. د دې صرف دا نه دي چې په یو پیج نه دي، بلکې د دې په موقف کې دونه فرق دی. د افغانستان په حواله مثال ته دا ټایم وګوره چې څومره تقسیم چې دا پښتنې پارټیانې دي دومره د پاکستان پارټیانې هم پاپس کې نه دي سره تقسیم. دارنګا په نورو سوالو باندې دا پارټیانې پښتنې چې کومې پارټیانې دا دومره سره تقسیم دي نو زه فکر نه کوم چې دا واخوا ته ځي او بل د زیات
مراد زموږ تاسو تشدد دی که نه
نظر صرف تشدد خبرم نہ کوم ز د فوج پاوالا د یو ډیر سختگیر موقف خبر کوم ز د پارلیمانی سیاست پریژدو او د یو غیر پارلیمانی سیاست و خواته تک خبر کوم دا ټایم د ګور زیات سپورټ د عمران خان دی د عمران خان د پارټی چې کوم بنیادی دا ټایم حل ازلی دی هغه د دا پاره دی چې هغه په اقتدار کې برخه غواړي او د فوجي قیادت څخه دا خواسته چې زما پر سر برته دست شفقت کړی دو د پیار د مهرباني لاس کړی دو نو دا ټول ځوانان په هغه پسې دي نو دا یو ارزی اتحاد یا یو ارزی دغه معلومیږي خو زه داسې فکر نه کوم چې د دې سره لکه په بلوڅو سیمه کې چې کومه خطره ده دلته دی هغه وي زه داسې خاص د خوشبینه نه یم په دا
مننه رفیع الله کاکړ صاحب او داود خټک صاحب کدا جرگا وسی یعنی لکه څنګه چې دوی اعلان کړی دا حکومت یې ورپریم دی او نن پولیس لاړم سی او نو ستاسو په خیال باندې په دې کې به د ریاست ګټه وي که به د پی ټی ایم ګټه وي او که بیا فرض کو چې دا هم نه وسی لکه څنګه چې حکومت اقدامات کوي نو بیا د چا په کې ګټه او د چا په کې تاوان دی یعنی دا دواړه اړخونه کا راته وڅېړي.
ستاسو د اولنی رفیع الله نه چې کوم تاسو تپوسو په دې کې تو معمولی کمنټ کوم زما خپل خیال او یره مې دادا چې په پی ټی ایم د یو ګوند یا د یو ګروپ په توګه امکان لري چې دا تشدد ته لاړ نشي خو که د حکومت دا کارونه همداسې روان وي دا سختیانې همداسې روانې وي نو که پی ټی ایم وګورو په پی ټی ایم کې زیاتره هغه خلک دي چې په هغې باندې سختې شوې دي د هغې د کورنۍ غړي تختول شوی دی دا وجل شوی دی او دا زیاتره ځوانان دي دا ځوانان دي دا یو پخوانی آرډر نه یعنی دا یو اولډ آرډر نه دا راوتی دي دا یو په نوی آرډر یعنی په یو نیو آرډر کې دا ورداخليږي نو زما خیال دا دی چې په انفرادي توګه باندې امکان لري چې داسې کم هغه راشي یو دا زما یره ده او دا یره زما د پی ټی آی متعلق هم ده چې د پی ټی آی سره ځوانان دي او د لیونتوب تر حده پورې دي د عمران خان مینه لري نور هغې نه دي پوهې چې د عمران خان ایجنډا کومه ده هغه څه غواړي نو په هغې کې هم که سبا عمران خان ته څه کېږي نو دې کې دا امکان شته چې تشدد ته څه خلک لاړ شي او زه ورته همیشه دې دپاره یو ټکی ویم چې دا به د رورل یا د ټرایبل کوم ملیټنسي چې ده هغې نه به خبره راوځي اربن ملیټنسي ته دا به اربن ته راځي نوسیو ته به راځي پوهنتونونو ته به راځي سو پورې چې ستاسو سوال دی چې که دا جرګه وشي او که اونشي زه فکر کوم چې پی ټی ایم د دې نه مخکې لوی لوی جرګې کړې دي د دې بیانیې د دې نه مخکې ډېره زیاته سخته وه اوس خو د پی ټی ایم یعنی د دې هغه بیانیې کې هم معمولی نرمه راغلې ده چې دا هغې د پښتون تحفظ دننه هم څه خلک خبرې کوي او دی داسې دي چې هغه کوم سینسیټیویټیز چې دي د هغې مطابق اوس بعضې ځایونو کې دي چلیږي.
یعنی ستاسو خبره یعنی کوسی لنډ جواب کوسی نو د پکې د حکومت ریاست ګټه ده او که د پی ټی ایم ګټه ده او که بالکل نه وسی د کم یو ګټه ده یعنی دواړو په لنډو کې
دریاست په خیال پدې کې دریاست ګټه نه ده نو ځکه پدې باندې بندیز لګولې زما په خیال باندې هم پر ریاست باندې کوم تنقید کیږي نو دریاست خلاف یو بیانیه نور هم مضبوطی ده خو بیانیه چې کله جسټیفایډ وي په حق وي نو باید ریاست هغه ته بیا په حق باندې جواب وایي که ریاست ورته په ناحق باندې جواب وایي نو هغه بیانیه په زیر دي چې هغه کمزوري شي هغه به نور هم مضبوطیږي.
مننه داود خټک صاحب او رفیع الله کاکړ صاحب زه سوال لږوم نه تاسو واورید کوسی د ریاست پکې ګټه ده که د پی ټی ایم او که نه وشي دا ټول فرضونه دي د پی ټی ایم ګټه ده او که د ریاست
په دغه موجوده طریقه کار کوسی که نه وشي په دواړو صورتو کې د پی ټی ایم ګټه ده هغه په دا چې دا د پی ټی ایم رنګ ته رکونه چې دي اکثره چې ریاست پر دې بندیزونه ولګي ریاست په دې ظلمونه وکي نو هغه څه د دې کارکون نور مضبوط کیږي او د دې ته جواز د دې سپورټ بیس نور زیاتیږي نو زما دا فکر دی په دغه حالاتو کې چې دا کم زیاتو حکومت کوي په دې حالاتو کې پدې کې په اوږد وخت کې چې تور توګه رزوینه چې پدې کې د پی ټی ایم ګټه ده او د ریاست تاوان دی
او پدې کې د پاکستان چې کومې سیاسي پارټي دي خصوصا د پښتنو ځکه یو منټ یا دوه سره دي هغه دا چې لکه پښتون نېشنلستان دي یا مولانا فضل الرحمن دي د دوی رول یعنی د دوی د پاره کدا کیږي نو شبوی او ک دوی په دې خوشاله چې نو وسی شبوی
دا ټول دا خوشاله دي چې دا نسی وشدي ولی دا ټول غوندونه چې دي دا یو رقم دا پښتونخوا وطن په دازلې مسلو کې د دې خپل ډایرکټ یا انډایرکټ د دې برخه پاته شوی دا نو د پی ټی ایم رنګا غیر پارلماني تحریک چې دي دا همیشه د خائف وي او داسې د شک په نگاه ورته ګوري نو د دې ګټه په دا کې ده چې دا نسی و
رفیع الله کاکړ صاحب ستاسو او داود خټک صاحب ستاسو ډېر مننه چې په دې بحث کې برخه واخلئ وخت هم دومره وکړي سوالونه ډېر وو شو وخت او شر وز درته غواړم خدای په امان
ډېر مننه
داود مشال ترانه لاندې چې په کې مو د پی ټی ایم لخوا د 1 اکتوبر د جرګې بیلابیل اړخونه له رفیع الله کاکړ او داود خټک سره بحث ول بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ په مخه بشه.